لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
خغلي مولاي صاحب عبد الرحمن عابد لهر سمخ کې تاسو ته ستریمه شو خرغ لاس مننه چې زمنګ بلنه مو منله
مننه خوشاله سه تاسو نن مننه چې موږ ته فرصت راک وخ راک تر سو هوادار سره بل معلومات شریکو.
عابد صاحب قراته وې د قرباني په اړه، یعنی قرباني څه او فلسفه یې شه ده.
الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، قال تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادخال ابراهيم يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، وقال النبي عليه الصلاه السلام روي عنه أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. أول خو دا الله بتر بارك لاس بدعاي وشي مسلمانان ته د خوښۍ او د خوشحالۍ موسمونه فرصتونه او موقع په لاس ورکړي او د غمونو دردونو کړاوونو بدبختیو ټغر ټول کړي. بیا راځو دې ته چې د قربانیو فلسفه څه ده. د الله جل جلاله نظام او سنت او قانون دا دی چې کله غواړي په ټولنې کې یو څوک ستر مقام او منزلت او مرتبې ته ورسي، هغې باندې ابتلا کوي او امتحان کوي او ازمیښت کوي، او دغه ابتلا او امتحان او ازمیښت په ابتدا کې په د مؤمنانو په پلار د انبیاو په ستر نبی ابراهیم خلیل الله باندې وشو. الله جل جلاله خپل دغه پیغمبر دې لپاره چې ستر مقام ته ورسی په خوب کې الهام ورته وکړه چې خپل بچی حلال کا، او د انبیو خوب دا هم وحی وي. ابراهیم علیه السلام دا خپل خوب خپل بیبي خپل بیبي ساره رضی الله عنها او خپل زوی اسماعیل علیه السلام سره شریکي، او دواړه د الله حکم ته تسلیمیږي. ابراهیم علیه السلام د مینا په طرف باندې خپل بچی را رواني منحر ته راوري تر څو خپل بچی ذبحه او قرباني او حلال کړي. بډه بچی په ډېر شفقت او په مینې او په ډېر حلم او بردباري سره وي یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. پلار تا چې د الله د طرف نه کوم حکم او امر شوی دا سرته ورسوه، زه به کلک د الله د حکم د منلو لپاره ځان تسلیمومه او منقاد به یم. نو هماغه و چې ابراهیم علیه الصلات والسلام د اسماعیل علیه السلام د ذبح د قربانۍ لپاره دغه خپل یوازینی بچی یوه لختی د لخت جګر او د زړه ټوټه یوازینی ټوټه را وړاندې کړه او قربانۍ ته پیش کړه. واقعیت راځي چې تاریخي لحاظ سره ابراهیم علیه السلام چار څومره سعی کوشش کوي چې خپل بچی ذبح کړي، حلال کړي، قرباني کړي، چړي دا نه حلاله. بالاخره ابراهیم علیه السلام حیران شو، الله جل جلاله جبرئیل علیه السلام سره د جنتی پسه او ګډ راولېږه او هغه ورته پیش کړه وفدیناه بذبح عظیم. او ابراهیم علیه السلام هغه ذبح کړه او قرباني کړه، او الله ورته ویل ان صدقت الرؤیا، تا د خپل خوب سرته ورسو په حقیقت دی بدل کړه، په واقعیت کې دی خپل ژمنه د الله په وړاندې سرته ورسوله. اوس چې موږ په اخترونو کې قرباني کوو، دا د ابراهیم علیه السلام دغه زړی قرباني او د شجاعت او د ایثار او د بهادرۍ یاد دی چې موږ یې تازه کوو، تر څو چې د بهادر خلکو هغه بهادری هغه ایثار او قرباني دغه یاد تازه پاتې شي، او د الله په وړاندې خپل ژمنه او خپل عهد سرته ورسو.
ډیر مننه جناب عبد صاحب. اوس برا شو د قرباني په شرایط باندې، قرباني باید څنګه ترسره شي او په چا باندې قرباني لازمه ده؟
د ټول ناول الله جل جلاله په سورته کوثر کې فرمایي ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. دوه مسلې په دې کې بنیادی ذکر کیږي، یو مالی عبادت او بل بدني عبادت. الله يفصل ربک منذ کخبل لبتا. ځینې علما په دې نظر دي چې دلته د مانځنه د اختر من هدف دی، وانحر او قرباني وکړه. د قرباني په حکم کې ابتداءا دوه نظر دي. یو د امام ابو حنیفه رحم الله نظر دي چې وي قرباني په هغه چا باندې چې وس او تواني وي او مالی امکانات ولري هغه باندې واجب ده، او دغه نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله هغه تایید کړی دی او هغه دې تراجح ویلې، ځکه دلته امر دی وانحر او امر د پاره د وجوب دی. او نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې څوک د قرباني کولو وس لري هغه د قرباني وکړي، کوي نه کړن دا د عیدګاه زمون نه راځي، مانځه ځکه د شرکت نه کوي، دا وعید دی او وعید په نه کولو دی او کار په معنا د وجوب دی. جمهور علما په دې نظر دی، غیر امام ابو حنیفه رحم الله نه، چې قرباني کول سنت مؤکد ده، که چا او که اجر او ثواب ډیر دی او که چا و نه کړ سره د وسو د توان نه، نو دا سړی ګناګار نه دی او البته د اجر او ثواب نه محروم دی.
مننه، خوشاله اوسه. زیاتره لکه څنګه چې لیدل کیږي زموږ تاسو زیاتره افغانان ورونه په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي، هغوی بعضې د قرباني چې دی یعنی خپل قرآنۍ ته زنګ زنګ وهی وای د زما قربانی تاسو په افغانستان کې وکي او دلته افغانستان کې یعنی د اختر ورځ را داخله شوی تر څو غلطه شپوي د دې حکم چیه ده یعنی دغه قربانی سم ده
اصلا توکیل په ذبح کې یا توکیل په الاضاحي چورته علماء وی چې د قربانی د کول لپاره بل چاته د مسؤلیت سپارل دا جواز لري او کنه یا د بل چا په لاس باندې کول جواز لري او کنه یو خدایغه اجسیبانو د پاره دي چې هغه په مینا کې راجم کیږي او الته هر سړی نشي کولای چې قربانی وکي نو هغه کولای شي چې الته توکیل وکي او د بل چاته دا حکم وکي او بل چاته دا وظیفه وسپاري چې دا سرته ورسوه یو سړی په یو ملک دی بل چاته وي بل ملک ته قربانی وکړه اکثر علما وایي چې د دې په ځای باندې چې دا په خپل لاس باندې قربانی وکي دا غوره افضل دی ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ضحى بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیده وسمى وکبر په خپل لاس قربانی کوله نو بل چاته وظیفه نه دي سپارل پکار البته که څوک په خپل کمزې کې چې وسیږي الته مور پلار اولادونه نه او یا الته فقیران نه او بل دې کې لیږي دا کار مشروع دی جایز دی خو پاغي کې چاته چې وظیفه سپاري دوه شرط دي اول هغه چاته چې وظیفه سپاري هغه به امین وي دویم که مقید ورته وي چې موږ دې کې دلته قرباني وشو ته به کې نو باغي دا وکیل دی او وکیل د دغه اصل مالک دی خبرې پابند دی نو هغه معنی به کې ورته وي چې اساس یې کله قرباني وشو الته وکي نو دینه قرباني صحیح کیږي او کله چې د عرفه ورځ شریک ده نو د قرباني د ورځ هم شریک ده کله چې په هغه ملک چې قرباني کیږي وخت را ورسید او الته منځو شو اگر چې په بل ځای کې مون نه شوي یو ځای کې منځو شو دا د دې معنی ده چې په یو ځای کې منځو شو د قرباني وخت داخل شو
ډیر مننه عابد صاحب اوس برا شو اختر ته د اختر په خوشحالي باندې به وګورئ یعنی په اختر کې باید سره مسلمانان خوشحالي وکړي کوم خوشحالي ورته جواز لري
یو ترنګواله د خوشحالي دی اصل په اختر کې خوشحالي یا د اختر لمانځنه ده اسلام په هیڅ عمل او کړنه او عبادتي امور کې د هیڅ چا نه پیروي نه کوي د هیڅ چا تقلید نه کوي بلکې په استقلالیت سره په یوازیتوب سره خپل فرامین وزا کوي الله جل جلاله فرمایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا هر امته او هر ډلې لپاره موږ خپل یو لارښود او خپل یو تګلار او خپل یو شریعت او نظام او قانون رالېږلی نو مؤمنان لپاره هم الله یو نظام او قانون رالېږلی چې یو د هغه قوانینو نه د اختر لمانځه نه ده دویم الله جل جلاله فرمایي ثم جعلناك على شریعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون الله فرمایي چې تاته موږ یو شریعت او یو نظام او حکم رالېږلی ته دې پیروي کوه او د هغه چا چې د نفساني خواهشو پس روان دي او د علم نه بغیر په بل لار روان دي دغه پیروي مکوه نو د اختر لمانځنه یو شریع حکم دی نبی علیه الصلاة والسلام د انس بن مالک رضی الله عنه پرویت سره چې ابو داود نسائی نقل کړی دی نبی علیه السلام چې مدینه ته هجرت وکړ هلته یې ولیده چې لهم یومان یلعبون فیهما دوه ورځې دي هغې پکې خوشحالي کوي نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې ما هذان یومان دا کومې دوه ورځې دي دا زموږ د خوشحالۍ ورځې یوم النوروز یوم المهرجان د نوروز و مهرجان ورځې دي نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما یوم النحر و یوم الفطر بل ویل چې یوم الفطر و یوم الاضحى د کوچنی او لوی اختر ورځ په دې مقابل کې درکړي نو الله د مؤمنانو لپاره مشخص اخترونه وټاکل کوچنی او لوی اختر د بل چا د اخترونه پیروي نه کوي بل ویل د لوی اختر په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مستقل لوی حدیث دی چې نبی علیه الصلاة والسلام قال لرجل یو سړي ته ویل امرت بيوم الاضحى ما تدع الله ترپنه حکم وشو چې دغه لوی اختر ورځ ان يجعلها عيدا لهذه الامه چې دا د اختر د لوی اختر ورځ وګرځوه د دې امت لپاره نو امت لپاره خپل د اختر ورځ شته د نورو د اختر ورځ بل نه مازی خپل ورځ بل مازی
ډیره مننه عابد صاحب په اخره کې واردمه خې یعنی اختر خور روان دی که پیام لري او دوستانو ته چې ان په اختر ورځ کې ونه توانېږي چې هغه ټول لیدنه وکي او اختر مبارکي ورته وکي
زه ټول هیوادوالو ته لوی اختر د راشدو د عمله مبارکي ویم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال او د الله په دربار کې لاس په دعایو چې دا ټول نه خوالي دوی ته د پای ټکی کې دی الله جل جلاله په خپل فضل سره او اختر د افغانانو لپاره خصوصا او عام مسلمانانو لپاره عموما د خوشحالي او خوشحالي پیغام لري او بل غوښتنه مې ده چې په اختر کې خوشحالي وکړي دا زموږ فرهنګ دی دا زموږ دین دی دا زموږ عبادتي امور دي خوشحالي وکړي خو د خوشحالي سره د الله مخالفت او نافرمانی مکوي د خوشحالي په نوم باندې زیارتونو او قبرونو ادیرو ته تلل د خوشحالي په نوم باندې هغه بندارونه په هغه کې ناروا خزینه او نارینه او اجتماعي او د هغه بی ځایه رخصونه او ګراګانې دینه ډډه وکړي
ډیر مننه له هر څه مخې زه هم د لوی اختر رسیدو سره تاسو ته مبارکي وایم او ډیر مننه چې زموږ مالنه مو مرله او د خپل قیمتي وخت مو مونږ ته وبخلو
تاسو نن مننه او تاسو ته دیم الله لوی اختر نیک او مبارک
ډیر مننه خوشاله
لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك